سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلاساته ایراټیم ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن وویل چې د افغانستان له سرحد سره یې د یوې نښتې پر مهال دوه افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهي په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تاجکي چارواکي وایي په دې نښته کې درې برید کوونکي هم وژل شوي دي او درې ماشیندارې، درې ټوپک، لس لاسي بمونه، د شپې لیدو لپاره یوه دستګاه او یو شمېر مهمات له برید کوونکو څخه نیول شوي دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو افغان طالبان تورن کړل چې د سیمې د ثبات او د ترهګرو قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه دي ترسره کړي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پولیسو یو قومندان جنرال اکرام الدین سری د ایران په پلازمینه تهران کې وژل شوی دی. په دې پیښه کې چې تیر ماښام وشوه د سری او ملګری هم وژل شوی او یو بل ټپي دی. جنرال سری د پرزیدلي جمهوری نظام پر مهال د تخار او بغلان امنیه قومندان پاتې شوی او د طالبانو مخالفت سره و. په تیر څو میاشتو کې دا د طالبانو د حکومت دویم مخالف کس دی چې په ایران کې وژل کیږي. څلور میاشتې وړاندې ناپیژاندو وسلوالو په مشهد کې د معروف غلامي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وواژه. د شمالي وزیرستان د مرلي سیمې اوسیدونکي وایي چې د پوځیانو وسلوالو د نښتې پر مهال د خلکو پر کورونو توغندي او مرمۍ لګېدلې دي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 ملکیان ټپیان کړي. ملک نصر علی خان چې په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مشر دی مشال اړې ته وویل چې دا نښته نن سهار پیل شوه او د ده پر کور د توغندي د لګېدو له امله د ده لور، ورور او وراره ټپیان شوي دي. د وزیرستان ملکي ادارې او د پاکستان پوځ تر اوسه د دې جګړې په اړه څه ویلې نه دي، خو تر دې مخکې بیا بیا د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب ژمنې کړې دي. د ترکیې د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر نن وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادایش په لسګونو مشکوک غړي نیولې دي. د استانبول د لوی څارنوالۍ دفتر په ایکس پاڼه لیکلي دي چې پولیسو معلومات ترلاسه کړي وو چې د اسلامي دولت غړي په ترکیه کې پلان لري چې د کرسمس او نوي کال پر مراسمو حمله وکړي. د دې څارنوالۍ د بیان له مخې پولیسو په استانبول کې 124 ځایونه پلټلي او له 128 مشکوکو کسانو څخه 115 نیولې دي. په بیان کې د یو شمېر تومانچو مهماتو د نیولو خبر هم ورکړل شوی دی. او د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو په واتیکان کې د کرسمس په مراسمو کې په نړۍ کې د سولې هیله وکړه. پاپ لیو امریکایی دی. د پاپ په صفت د کرسمس په مراسمو کې د خپل لومړني وینا کې ویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. پاپ زیاته کړه چې په دې مبارک ورځو کې به په غزه کې تر خیمو لاندې باد، باران او سړې هوا ته پراته خلک څرنګه هیرو. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهب او ټولنو کې لا پرون غرمې راهیسې پیل شوی او د جمعې تر ماښامه دوام کوي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره دا مطالب واوریدل شئ. په تهران کې د جنرال سری له وژل کېدو وروسته په دې هېواد کې میشت پخواني پوځیان خپل امنیت ته اندېښمن دي. وړاندې به د دغو سرتیرو اندېښنې او دا چې جنرال سری څه ډول په ایران کې وژل شوی دی وروستي جزئیات درکړو. ترکیه ته به ورشو چې هلته له دې هېواده بیره ته په زور راستانه کړی شوي یو شمېر افغان ځوانان شکایتونه لري.
داوطلبانه نوم سي ورکوي دوی دي ډیپورت هغه داوطلبانه نه وو، بدبختانه هغه په زوره باندې دوی باندې د ډیپورت سندونه امضا کېدل.
له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مغواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره سید قدر جلالوف دی. په ایران کې د یو پخوانی افغان پوځي جنرال وژنې هلته میشت نور افغان پخوانی پوځیان د ځان او کورنیو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د څو ولایتونو پخواني امنیت قومندان اکرام الدین سره د چهارشنبې په ماښام په تهران کې د نقاب لرونکو او ناپېژاندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. دا وژنه له غبرګونونو سره مل ده او د ایران له حکومت څخه غوښتل شوي چې عاملین یې معلوم کړي، خو د ایران حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې په ایران کې د افغانستان د پولیسو یو پخوانی لوړ پوړی جنرال او همکاري هدف وګرځول شول، په هغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان پخواني پوځیان د ځان د امنیت اړوند سخت اندېښمن او د ګڼو نورو غبرګونونه یې راپارولي دي. د افغانستان تېر جمهوري نظام پر مهال د تخار، بغلان او نورستان ولایتونو د وزل سوي امنیت قومندان جنرال اکرام الدین سری سکرتر او نږدې خپلوان د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل سری او د صافي په تخلص هغه سره مل یو همکاري پرون چهارشنبې د ماښام شاوخوا شپږ بجې په تهران کې د دوو ناپېژانده نقاب لرونکو وسلوالو لخوا د دفتر او کور په لاره کې په ډزو وسل شول. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. له تهرانه او د جنرال سری له کوره ازادي راډیو ته وویل
دفتر و خانه جنرال شب نزدیکی هم است. اون طرف دفتر ماست، این طرف خانه شست. یک سه چهار تا خانه فرقش است.
در جنرال سب کور او زموگ دفتر یوازی دو دری کور سر لری دی. نیچه کور تر روان شو لرکی نقبلرون کو کسانو پری دوسلی حمله وکره. چند که بل قماندان در صافی پونم هغه و. دری مرمی در جنرال سب پرزده ملا او زن لگی دلی. او مرخد دی چه روختون تا ورسی که لرکی شیدان شد. شک پرته یوازې موږ او کورنۍ مو نه، بلکې نور پوځیان هم سخت اندېښمن یو چې ولې د تهران په زړه کې داسې پېښه وشوه.
دای وایي هغه سره یو بل همکار هم شدیدا ټپي سوای او زیاتوي چې سری په تهران کې د خپلو افغان پوځیانو د اقامتي ستونزو د حل لپاره یو دفتر پرانستی و. د اکرام الدین سری جسد لا تهران کې دی او د سکرتر په خبره یې تر اوسه یې په ایران یا خپلې خاورې افغانستان ته د انتقال او تدفین اړوند پرېکړه نه ده سوې. د ایران له حکومت او نړیوالو د دې پېښې د عاملینو د نیولو او ورته د قانوني سزا ورکولو غوښتنه وکړه. تهران کې دې سوې پېښې ایران کې میشت ګڼ پخواني افغان پوځیان د خپل ځان، کورنیو، همکارانو او ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن کړي دي. په تهران کې میشت د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پخواني پوځي جنرال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
قطعاً یوازې موږ نه، بلکې زموږ ټول ملګري چې دلته ورسره تماس کې یو سخت اندېښمن یو. ګروپونو کې ټولو لیکلي چې ځان ته پام وکړئ او له یو بل سره اړیکې مه نیسئ. تګ راتګ مه کوئ. له کله چې دا پېښه شوې زموږ د ځان، کورنیو او خپلو همکارانو اړوند اندېښنې په مراتبو ډېرې شوې. باید د ایران دولت زموږ په اړه پام وکړي.
دغه شان د ایران په شیراز کې بل میشت افغان پخوانی پوځي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست پخوانی کارکوونکي هم چې د ورته دلیل له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د اکرام الدین سری وزن ته یو شمېر غبرګونونه هم ښودل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق تر دې پېښې وروسته په خپله ایکس پاڼه د دغو دوو افغان پخوانیو پوځیانو وزل غندلي او دا یو تنظیم سوی جنایت او د جدي خطر زنګ بللی دی. فایق لیکلي د افغانستان د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل حتی په جلاوطنۍ کې هم دوام لري او عاملین یې له بشپړ مافیا ته برخمن دي. د دې جنایت پر وړاندې چوپتیا له هغوی سره همکاري ده. دغشان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه هم دا وزنه پلان سوی بللې او د جدي پلټنو غوښتنه یې کړې ده. ګڼو نورو پخوانیو افغان پوځي جنرالانو او چارواکو هم په دې اړه خپلو خواله رسنیو کې ورته پیغامونه خپاره کړي دي، خو ایراني چارواکو تر اوسه د دې وزنې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم پر خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د اکرام الدین سري او د هغه د همکار وزنه غندلې، خو د دې جبهې ویان علي میثم نظري بیا د چهارشنبې په ماښام ناوخته پر خپله ایکس پاڼه په یو جلا بیان کې طالبان د دې وزنې تر شا په لاس لرلو تورن کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د دې دا په اړه د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت نظر ولري، خو د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او نه کوم بل طالب چارواکي تر اوسه د دې تور په اړه کومه تبصره کړې ده. د یادونې ده چې تهران کې میشت او هلته ګڼو افغان پخوانیو پوځیانو سره ارتباط لرونکي د تیر جمهوري حکومت د پوځي وصل شوي قومندان اکرام الدین سری تل د طالبانو حکومت د پخوانیو افغان سرتیرو په وزلو او نیولو تورنوه او د طالبانو د حکومت له مخالفینو څخه و. دا په وروستیو میاستو کې په تهران کې د طالبانو د حکومت ضد شخصیتونو دوهمه وزنه ده. څلور میاستې وړاندې یو پخوانی جهادي قومندان معروف غلامي هم مشهد ښار کې د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا ووزل سو. په تهران کې د دې پوځیانو د وزلو راپورونه او پرې د طالبانو تورنېدل په داسې حال کې دي چې له دې وړاندې د روان کال اګست په یوویشتمه برټانوي ورځپاڼې تلګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د یوې استخباراتي معاملې په ترڅ کې طالبانو ایران ته هغه نوملړ ورکړی چې پکې په افغانستان کې د برټانیا پخوانیو افغان پوځي همکارانو او جاسوسانو نومونه شامل دي. په راپور کې راغلی و ایران غواړي دا کسان د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د لویدیځ سره خبرو کې پر دوی د فشار د یوې وسیلې په توګه وکاروي او په ټکو یې په مقابل کې طالبان ترې د ایران له لوري تر رسمیت پیژندلو تمه لري. خو هغه مهال ایران او د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه ویلي. د اکرام الدین سری خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی 25 کلن د افغانستان د کاپیسا ولایت اصلي اوسیدونکی او د څلورو اولادونو دوو هلکانو او دوو نجونو پلار او په 2021 کال کې د افغانستان د تې جمهوري نظام تر سقوط وروسته له خپلې کورنۍ سره د ایران تهران ته کډه شوی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو موږ کله ازادي رادیو نوري د ازادي اروپا ازادي رادیو د تاجکستان څنګه د خپل سرچینو په قول وایي چې له افغانستان سره د تاجکستان پر پوله نښته شوې او په ترڅ کې دوه تاجک پوله ساتي وژل شوي. د تاجکستان امنیتي چارواکو دا پېښه تایید کړې، خو په دې اړه یې څه نه دي ویلي چې دا برید په تروریستي انګېزه شوی او که د جنایي ډلو کار و. تاجکي چارواکو تور پورې کړی چې د طالبانو حکومت له خپلې خاورې تاجکستان ته د ترهګرو قاچاقبرو د مخنیوي لپاره خپلې ژمنې نه پوره کوي. تفصیل عصمت زروان اورو.
د تاجکستان چارواکو د افغانستان پولې ته څیرمه د نښتې په ترڅ کې د خپلو دوو سرحدي ساتونکو د وژل کېدو پخلی کړی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې سرحدي ځواکونو د دسمبر په 15مه په یوه خبر پاڼه کې وویل دا پیشه د دسمبر په 24مه ماسپښین د شمس الدین شاهین ولسوالۍ قاوق سیمې ته نږدې شوې ده. په بیان کې ویل شوي چې د یوې ترهګرې ډلې درې غړي له پولې واوښتل او غوښتل یې چې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسته برید وکړي، خو دا نه دي ویل شوي چې دغه بریدګر د کومې ترهګرې ډلې غړي وو. د خبر پاڼې له مخې د ملي امنیت دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو دوه افسران زیربون نوروز بیکوف او اسمت الله قربانوف په دې برید کې وشل شوي دي. د ازادي اروپا ازادي راډیو تاجکستاني څنګه ته سرچینو ویلي درې دیش کلن زیربون نوروز بیکوف په شپږ مربیو وشتل شوی. هغه د غرنی برشان د کورواک ولایت د شیخنان ولسوالۍ اوسیدونکی وو او تر عدلي ماینې او پیژندنې وروسته جسد خپل ټاټوبي ته ولېشتول شو. په کولاب سیمه کې سرچینې وایي د بل سرتیری اتویش کلن اسمت الله قربانوف جسد شاوخوا 200 متر لاندې یوې کندې ته لوېدلی دی. د سرچینو په وینا اوس د ژغورنې یوه ډله د هغه د جسد د رایستلو هڅه کوي. اسمت الله قربانوف د ختلان ولایت د همدانی ولسوالۍ اوسیدونکی و. دوی دواړو د سرچشمه په سرحدي قطعه کې دنده ترسره کوله. سرچینې هم درازوی چې په دې نشته کې دوه نور سرحدي ساتونکي ټپیان شوي دي. خو د سرحدي ځواکونو په رسمي اعلامیه کې د ټپیانو یادونه نه ده شوې. د تاجکستان چارواکي وایي چې له افغانستان راغلي درې بریدګر هم په دې پېښه کې وژل شوي دي، او ترې درې ماشینګنې، درې توپکونه، لس لاسي بمونه، د شپې عینکې، چاودېدونکي توکي او نورې وسلې ترلاسه شوي دي. په دې بیان کې د تاجکستان د دولتي امنیتي خدماتو د سرحدي ځواکونو چارواکو د افغانستان د طالبانو حکومت تورن کړی چې د تاجکستان له پولیس سره د امنیت او ثبات د ټینګښت او د توندلارو ډلو پر ضد د مبارزې په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې نه دي پوره کړې، او له هغوی د تاجکستان له خلکو د بخښنې غوښتنه کړې ده. تاجکستاني چارواکو د دې برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویلي، او دای هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا دې برید تروریستي هدف درلود او که د مخدرو موادو له قاچاق سره تړاو درلود. تاجکستان له افغانستان سره نږدې 1400 کیلومتره اوږده پوله لري، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د ترهګرو ډلو لخوا نه کارول کېږي، خو د تاجکستان چارواکي د پولې هغې غاړې ته اندېښمن دي چې د دوی په وینا هلته د مخدرو توکو قاچاقبران او وسلوال پټ دي. د روان کال په نومبر میاشت کې له افغانستانه د تاجکستان پر شمس الدین شاهین او دروازه ولسوالیو درې بریدونه وشول چې په نتیجه کې لس چینایي کارګر ووژل شول او یا هم ټپیان شول. د دغو کارګرو ځینو د تاجکستان د شوراباد ولسوالۍ د سرو زرو په یوه کان کې کار کاوه، او نور د دروازه په سیمه کې د سړک جوړولو پر پروژو بوخت وو. تاجکستان هغه بریدونه تروریستي وبلل، او چین د دواړو پیښو د څېړنې غوښتنه وکړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دا ترکیه د کډوالو اداره وایي چې په تیر نږدې یو کال کې له 2000 ډیر افغان کډوال په دغه هیواد کې د قانوني استوګنې اسناد نه درلودلو له امله نیول شوی دي. د ادارې په یو نوي راپور کې ویلي چې په دغه موده کې په ټولیزه توګه له 1250 ډیر کډوال نیول شوي دي چې افغانستان ته د نیول شوو کسانو د لست په سر کې دي. یو شمېر افغانان چې د ترکیې د پولیسو لخوا بیا له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي، او هغه کسان چې لا هم په دې هیواد کې له نیولو سره مخ دي په ترکیه او افغانستان کې د خپل وضعیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دغه دننه د کیمپ کې کومه کې نو هلته ډېره سخته سزا ورکول کېږي.
عمران د لوګر ولایت اوسیدونکی ځوان دی چې د ترکیې د پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی. د پنجشنبې په ورځ د جدي په څلورمه ازادي راډیو ته وویل چې په ناقانونه لاره د کار موندنې لپاره ترکیې ته تللی و، خو د کال په لومړیو کې د ترکیې د پولیسو لخوا له نیول کېدو او په کمپ کې د سختو ورځو له تېرولو وروسته بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی.
ما زیات شمیر مشکلات و لکه دی ماجرینو دی تام مشکلات یا ډوډۍ کې ډېر مشکلات و. داسې ماجرین ول سره ته ډېر وخت تیر سوی و، او بل هغه کوم داوطلبانه نوم سی ورکوي دوی دی ډیپورت هغه داوطلبانه نه و. بدبختانه هغه په زوره باندې دوی باندې د ډیپورت سندونه امضا کېدل. درې میاشتې کې زموږ یو ملګری یعنی بسته یو میاشت غلمر په سترګو نه لیده، هغه د باندې ونهوته.
په ترکیه کې وی بلې افغاني چې د استوګنې وخت پای ته رسیدلی د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم افغان کډوال جبري استلو د خطر سره مخ دي.
مهاجرین با خطر دیپورت اجباری مواجه هستند. شخصا خودم با خطر جدی دیپورت روبرو هستم.
کډوال دلتل جبري استل سره مخ دي. شخصا زه خپل د دیپورت لګوخ سره مخ یم. روان کال پترس کې ما خپل د استوګنې د تمدید لپاره درې ځلې اقدام کړی دی. چدوا ځلې لاندې حال استوګنه راکړه، خو دریم ځل باوري نه یم چې د سیدو لپاره به اقامه راکړي او کنه.
په ترکیه کې د افغان کډوالو نیول استل او د نیولو شړلو له ګواښ سره مخ کېدل په داسې حال کې دي چې تازه د دغه هیواد کډوالو ادارې راپور ورکړی چې د روان کال د دسمبر تر 13مې پورې په ترکیه کې له 1250 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو نه لرلو له امله نیول سوي دي. د ترکیې د حکومت ادارې ویلي چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول سوي ډیر کسان افغان کډوال دي چې شمېر یې له 2000 کسانو ډیر دی. د ترکیه د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول سویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. د دې ادارې معلومات ښیي چې په 2015 کال کې د نیول سویو پناه غوښتونکو شمیر د تیر کال په پرتله کم سوی دی. دا اداره زیاتوي چې د ترکیې پولیسو په 2014 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې له 215,000 ډیر پناه غوښتونکي نیولي چې له 15,000 ډیر افغانان هم پکې شامل دي. د ترکیې د کډوالو ادارې د روان کال په عقرب میاشت کې هم د افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر او سودان څخه د لسګونو زرو بې اسنادو کډوالو د نیولو اعلان کړی و او ویلي و چې افغانان پکې تر ټولو لویه برخه جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو او په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوو هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سږ کال 2.6 میلیون ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته استولي دي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندیدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني، اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستنه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې سرغړونې کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کړی و چې د بشري ناورین ژوروالی، د بنسټیزو خدمتونو سخت کمښت، پراخه بیکاري او د طبیعي پیښو منفي اغیزې د راستنیدونکو د خطر او زیانګلۍ کچه د پام وړ لوړه کړې ده. ترکیه یونان سره د نږدېوالي له امله د افغان او نورو هیوادونو د کډوالو لپاره چې هڅه کوي اروپا ته ورسیږي د ترانزیت یوه مهمه لاره ده، خو افغان کډوال ډیری وختونه د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي پر مهال د پولیسو په عملیاتو کې پنهه کیږي. ترکیه په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، خو بیا هم دا هیواد اوس مهال له 2.5 میلیون روسیاتو کډوالو کوربه دی چې ډیری افغان او سوریایی وګړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو مخه غلازاده رادیو نوري افغان سندرغاړي فرحت دریا وای په 2015 کال کې د خپل کنسرتونو نړۍ چې لا استرالیا پیل کړي و په جرمني کې پای ته رسوي. هغه ویلي د نوي زیږدیز کال په مناسبت کنسرت به د جنوري د نومړي نیټې په شپه په همبورګ کې وي. دریا وای د نوبل مریض کال یا نوروز لپاره به هم ځانګړي سندریزې ډالۍ ولري. له فرحت دریا سره زموږ همکار مرکه کړي او پر بنسټ یې دارا پور چم
فرحت دریا د هالند امستردام کې تر کنسرت وروسته اوس په فرانسه کې دی او پاریس کې د خپل هنر ننداره وړاندې کوي. هغه چهارشنبې د دسمبر په 24 آزادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې 2015 کال لپاره د خپلو کنسرتونو لړۍ چې له استرالیا پیل کړې وه په جرمني کې او د نوي زیږدیز کال په شپه پای ته رسوي.
کنسرت های دورهی سال 2025 ما اصلا از
استرالیا 2015 کال لپاره از ما دورهی کنسرتونه اصلا په استرالیا کې پیل شوی وو. بیا موږ کاناډا ته ولاړو او اوس دا څپې او دا شور په اروپا کې هیواد په هیواد، ولایت په ولایت او ښار په ښار ګرځي. د 2015 کال تر پایه هم او د دغه کال وروستۍ شپه موږ په همبورګ کې 2026 کال ته سپارو.
25 ما به 2026 در شهر همبورګ تحویل میدیم.
ښاغلی دریا وایي په استرالیا، کاناډا او هم تر اوسه په اروپا کې له کنسرتونو پراخ هرکلی شوی او مینهوالو یې پکې په پراخ ډول پکې ګډون کړی دی. نوموړی زیاتوي چې دې کنسرتونو ته یوازې په یادو هیوادونو کې د ده مینهوال نه، بلکې له ګاونډ او نورو لرې او نږدې هیوادونو هم خلک ورغلي وو. فرحت دریا وایي د نوي لمریز کال لپاره نوې سندرې لري او په خبره یې نوروز بې شعر او موسیقي نه کیږي.
در سال نو و نوروز خود و در حوالی ماه مارچ و
خپل نوی کال او خپل نوروز لپاره په مارچ میاشت کې زه تازه سندری لرم. زموږ خپل نوی کال، زموږ خپل نوروز له سندرو، مینې او شعر پرته نه بشپړېږي.
به عشق او به شعر مکمل نمیشه.
ف فرهاد دریا په پښتو او دری دواړو ژبو سندری وای. هغه یو مهال د باران په نوم د موسیقۍ د یوې ډلې مشر هم و چې د افغانستان څو ځوانو او نوموتو سندرغاړو یې غړی توب درلود. فرهاد دریا له اوږدې مودې راهیسې په امریکا کې اوسېږي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې وخت په وخت خپل هېواد ته به هم تللو او خپلو مینهوالو ته یې هنري پروګرامونه کول.
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زرته سره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول د ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه کلاسته راډیو ناوړې اوس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم اوري او همدارنګ کولای شئ زموږ ځانګړي اپلیکیشن ته ورشي چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه پروت دی. یو د ویب پاڼې پته ازادي راډیو ډاټ کام ده. هلته زموږ خبرونه واوري. اوس مرزو په ننګرهار کې د مالټو د باغونو د حاصلاتو په اړه باندې راپور اورو چې په وروستیو کې حاصلات ښه شوي دي. باغ لرونکي او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې لامله بیا خوښ دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دې ولایت کې پر زرګونه جریبه ځمکو مالټې کرل شوي او سږ کال د تیر کال پرتله یې په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی. نور تفصیل له سنا کاکړ نه په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاالله ازادي راډیو ته وویل وخت ته یې ځکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه خدا ښه دي. او تاسو خپل هم خوږ مقدار خسته حاصلات کړي دي او په ښه قیمت او ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله مونږ د مجرانو چې مونږ رقم په رقم د سرو دوایانو پسونه پتونه راغې دا ولې کړي دا دواړه دا دواړه کوشي او الحمدلله دا رنګ حاصلات کړي دي.
دی باغ کې په کار بوخت یو کس چې لوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دی چې په خپل وطن کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
ډېر خوشحاله یم چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلی دي هغه هم ډېره مننه چې زموږ غوندې غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریبه ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې او بلګلو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال اماراتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریبه ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 11% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لا یې حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسېدونکي زرمینه چې وایي تېره اونۍ جلال آباد ته تللې وه د دسمبر په درویشتمه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي،
دو رقم وی چې یو رقم مالټي وی چې ډېرې ښې وي د راجاول مالټي په جلال آباد کښې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټي وی چې من په 1400 نو ډېرې خوندورې مالټې دي د وطن مالټې د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کښې سږ کال د مالټو موسم په داسې حال کښې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري په وزارت کښې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کښې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کښې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کېږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو ته کوم کوچ ټول بجور روغ او صحت مند ویاستئ. زه ستاسو ښوونکی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیمیاوي تعادل، چې د 55 صفې څخه پیل تر 4 صفې پورې دوام لري. څلورم څپرکی اووم لوست دی. ګرانو زده کوونکو، راځو کیمیاوي تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوي تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شویو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلي، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف څه شی دی، په دې باندې موږ او تاسو بحث کړو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پېژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېږې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپېژنو. هغوی کیمیاوي خواص عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټ لوښي کښې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې شوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کېږي، تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدی سي چې کتلس هم خپله د په تعادل باندې څه شی ولري، اغیزه ونه لري، کېدی سي اغیزه ونه لري، خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدی سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل دینامیک خاصیت دی، چې دغه دینامیک خاصیت او دینامیکي طبیعت هم د کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم موږ او تاسو د دې د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 کال کښې د ګلبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیز قانون په نوم سره یاد کړل او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړل چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سوګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعادل مو وپېژندل. اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپېژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي، بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنې دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي. دې ته موږ او تاسو رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوه شو چې د دوی ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو خو دغه دوه وکټرونه او غش په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیهي تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چېرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس په شتون کې د دوی ترمنځ دوی چې شي تجزیه سي، دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې چې شي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چېرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بېرته که چېرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي موږ او تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکوي چې دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. راتو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پېژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کېږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې موږ او تاسو وګورو دا ډول یا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بېرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي، محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید ګاز بېرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکول دوه اټومه هایدروجن د چې سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي، کله چې تعامل کوي دوی په چش باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي. دوه مالیکول اوبه موږ او تاسو ته محصول مواد په لاس راکوي، خو چېرې بېرته محصول مواد په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي، او هایدروجن که چېرې وګورو دوی بېرته خپل په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی، چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت ته موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنې تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه دي. لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شوی ده ترسره شوی ده، چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره شوی ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره شوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کېږي په کیو سي سره، چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي. په همدې ترتیب اے ضرب ډي تا تقسیم پر A ضرب B سره کېدای شي د دوه موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم راو تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سی او کی سی چې د خپل د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښي خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. همرو تاسو کولی شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو، لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم اغیزمن عوامل دي او د چا له خوا څخه منځ راغلي په هغه باندې بحث کوو. بیا راځو ورو تاسو مثالونه ته مثالونه به هم حل کړو. په دې برخه کښې مرو تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزه ده، چې کېدای سي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل وسي په تعادل باندې، بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون، په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل، او د تودوخې د درجې اغیزه، څلورم هم د کتلستونو اغیزه، چې هر یو یې په ترتیب سره موږ او تاسو لولو. لومړی راځي ګرانو زده کوونکو، د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې بحث کوو. که چېرې موږ او تاسو ګورو خپله په یو کیمیاوي تعامل کې، که چېرې په تعادل کښې یا هم د تعادل په حالت کښې قرار ولري، د تعامل یوه برخه پکې زیاته سي، دلته تعادل له منځه ځي. دلته تعادل له منځه ځي ځکه چې دلته تعادل موږ او تاسو ول چې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي. نو که چیرې دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي، خو یوه برخه پکښې زیاته، یا محصول پکښې زیات سي یا تعامل پکښې زیات سي، په دې کې یو برخه زیات سي، د دوی تعادل څه شي کېږي؟ له منځه ځي. داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل ښې خواته، او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کیڼې خواته حرکت کوي. نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتېږي، تعامل چپې خواته، او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چې کولی سي حرکت کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ، نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمنځ هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه موږ او تاسو ښیي. که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر ښي خواته حرکت کوي، او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه کوي؟ حرکت کوي. د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی. په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی، څلور موله، په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول، او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی، تاسو د دوی څه شي پیدا کوي؟ د دوی هغه غلظت پیدا کوي. نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ. د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه شي وضع کړو، قیمتونه وضع کړو، د نایتروجن د اکسیجن، او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله. بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ، په نتیجه کښې موږ او تاسو دې وینو چې دا مربع ده، او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضرب څلور مساوي په څلور سره کېږي. څلور مربع مو مربع کړ، شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ، مساوي په څلور سره سو. چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه شي کړو؟ لاسته راوړو. یو بل عامل هم ګران زده کوونکو، هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی، چې په جامدات او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي، خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري. نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه شي کولی سي؟ له منځه وړلی سي. نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي، تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتېږي، خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي، نو په هماغه خواته په هغه ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي؟ کمیږي. ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي؟ کمیږي. نو دا هم د فشار اغیزه وه. او په همدې ترتیب یو هم نزو د تودوخې د درجې اغیزه وه، چې ګران زده کوونکو، د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستې وي، د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي، کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته، او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته؟ کیڼې خواته زیات سي. یعنی که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک وایو، لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ، نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته؟ د تعامل وښي خواته د اکزوترمیک تعامل څه شوی ده؟ د اګزو ترمیک تعامل تر سره سوی ده. خو د تعامل و چپ طرف ته بیا تاسو وګورئ، بیرته که چیرې موږ تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو، د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه شي په لاس راکوي؟ نایتروجن مون اکساید په لاس راکوي. نو په همدې ځای کښې موږ تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خوا څخه و کومې خواته د ښي خوا څخه و چپ خواته څه شي سوی دی؟ زیات سوی دی. اینډو ترمیک تعامل څه شي سوی دی؟ تر سره سوی دی. رازو ګرانو زده کوونکو، یو بل عامل اغیزه یې دا وه چې د کتلسونو اغیزه وه، چې خپله کتلسونه هم کېدای شي چې د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یوه اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري، ځکه کتلسونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت څه شو کوي؟ لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ، موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره تعامل کوي، د دوی ترمنځ چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی، چې دواړه طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پرې کړې. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته یو څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کېږي؟ په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي؟ ویل کې درېیم د غلظت د ثابت مادې ده ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه، چې د دوه اتیمې صفحې څخه پیل تر یو نویمې صفحې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویله چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري، او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا استلین مرکب ده چې عمومي فرمول یې مساوي ده په سی این ایچ دوه این منفی دوه سره، چې این دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب چې ده استلین، او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو درې ګوني دوه یا سو مالیکول یې دوه او یا هم درې ګوني یا هم سو درې ګوني اشتراکي اړیکې جوړې کړي، او که چیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي، او د الکاینونو یو دوه درې ګوني اړیکې کېدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته، چې په الکاینونو کښې خپل یو بنسټیز لعامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي، چې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکه په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده، او د کاربون د اټومونو ترمنځ درې ګونې اړیکه جوړېږي چې دوی چې دي د اس پي هایبرید سوینې په شکل کښې د اس پي هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي، د اړیکو ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه ده، او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ د پی دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پی په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده، او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پی د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي، او د دوی ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایله اړیکه څخه چې سوې ده جوړه شوې ده، او دوی چې دي د اس پي هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه
جوړښت موږ تاسو ولیدل. اوس راځو د الکانونو ایزومیرونه ته چې د الکانونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکانونو ایزومیرونه چې تکرارونه ځکونکو هغه د کاربونی زنځیر په جوړښت او هم په زنځیر کې د درې ګونې اړیکې په درلودلو سره د دوی په موقعیت پورې اړه لري. یعنې د الکینونو له ایزومیرې سره څه لږ ته ورته دي، خو د سیس او د ترنس ایزومیرې دوی نه لري. د سیګما د دوو اړیکې په اساس جوړ شوي دي او د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د اس پی هایبرید درلودونکي دي. او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي. او یو لومړی مرکب چې د هغه ایسیتلین ده، چې ایسیتلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري، خطي مالیکولي جوړښت لري. او په همدې ترتیب ایسیتلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو د الکاینونو ایزومیرې ته، چې دوی چې دي د الکانونو ایزومیرې چې د کاربونی زنځیرې په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درې ګونې اړیکې ځای پورې اړه لري، یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوه اټومونو په واسطه سره دوی منځ ته راځي. او د الکینونو له ایزومیرې سره دوی څه لږ څه ورته والی لري، خو دوی چې دي د سیس او د ترمس ایزومیرې نه لري. او د دوی د دوه کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوه اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځ ته راځي. او مالیکول یې خطي دی. او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې ایسیتلین و چې موږ تاسو ویل، او ایسیتلین او پروپاین چې د ایزومیری نه پکښې لري، خو بیوتاین پکې ایزومیری لري. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ تاسو د بیوتاین ایزومیری حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري، خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي، یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو، د الکاینونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه، موږ تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته، یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي. نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه، لومړی د الکاین ګروپ د ایسیتلین مشتق ګڼل شوی دی. نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو، د ایسیتلین دوی نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید. او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو، نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه ور زنځیر انتخاب سو، د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکه وټاکل سو، په همدې ترتیب نه شماره ګوتاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو د ماویزینو واخلو، یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینونو مخلو اخلو، په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو. دا چې دا د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکه ده، نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د وای ان ای کلمه اضافه کوو. نو وایو چې په درېیم کاربون باندې میتایل، ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصب شوې ده، په درېیم کاربون باندې میتایل، او پر اول کاربون باندې څو ګونې اړیکه ده، درې ګونې اړیکه وجود لري. نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربون باندې بیوتاین، یا همداسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې دوه درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د ور زنځیر په هر موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي. نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوهم کاربون باندې بیوتاین. دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه سره کړو. اوس د الکاینونو فزیکي خواص، دا چې موږ تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله، اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي، فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي. او هغه الکاینونه چې له دوه څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر، یعنې د دوی د اټومونه چې دي، هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري. د پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای سي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري، خو د شپاړنې څخه پورته دوی چې شتې په جامد حالت کښې شتون لري. او په همدې ترتیب ایسیتلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي، خو ایسیتلین چې د بیرته کیدای چې په منفی دراتیا اشاریه 15 درجه د سانتیګریډ کې چې څه په ایشه دورازي نو هم دې ترتیب سره دوی چې په اوبو کې د کچنی الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې زیات دي نو دوی حلیدل خو بیا هم دوی چې په اوبو کې لږ څه حلیږي یعنی لږ څه حل کېږي او په همدې ترتیب دوی چې په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زګرول زده کوونکو د الکانونو کیمیاوي خواص ته چې فزیکي خواص موږ او تاسو ولوستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص د دوی د درې ګونې اړیکې په ځانګړتیا سره یعنی د کاربون د اټومونو ترمن دوی د اس پی هایبرید په درلودلو سره او هم دا ترتیب د دوی تعاملات چې دي د هغوی د ډل څخه یو هم د الکانونو ځانګړتیا ده چې کولی سي جمعي تعاملات سرته ورسي خو د الکانونو تعاملات چې دي هغه کیدای سي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره سي په لومړي پړاو کې کیدای سي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کې کیدای سي چې اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنی په الکانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کیدای سي چې څه شی ومومي بدلون ومومي نو په همدې خاطر زموږ او تاسو د انسټلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې موږ تاسو په دې ځای کښې وینو د دې جمعي تعاملاتو کښې انسیتلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللې ده او د څوګنې اړیکې توصیفي تعامل یې موږ تاسو ته ورو ورو د دوی تر منځ چش کېږي ترسره کېږي د ډای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي خو که چېرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر سو د الکانونو په هایدروجنیشن کې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د الکینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته چش کېږي تعامل ترسره کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب چش کوي لاس راکوي ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي چې د الکاینونه چې ش سول الکاین دلته ایسیتلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته چې ش په لاس راکوي تعامل یې ورو دی او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي خو که چېرې د الکاینونو هغه پولمیرایزیشن ته ځیر سو د پولمیرایزیشن کې دوی کولی سي چې د کتلستونه په شتون کښې یو له بل سره تعامل وکړي او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای سي چې بېلابېل مرکبات چې شي ترې لاسته راسي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کې ایسیتلین د بل ایسیتلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویضي تعاملات دي ګران زده کوونکو چې ایسیتلین مالیکول کولی سي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه شي وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کښې د دوی د ایسیتلین او د هغوی تر منځ مثال تعویضي تعامل ترسره سي او د ایسیتلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغېز له امله یعنی د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای سي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي سي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کښې اسیتلایدونه ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او کوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسیتلایدونه یا هم د مالګ په شان یو نوع مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي او د ایسیتلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چېرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې ایسیتلین وه چې خپله ایسیتلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي خالص ایسیتلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري خو د ایسیتلین دغه بدبویي چې د کېدای سي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای سي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای سي د هغوی څخه وجود ولري او ایسیتلین چې د ایسیتلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دي په په بوکش خلیج خو بیا هم دا چې ایسیتلین په مخلوط ډول وجود لري، نو د ایسیتلین مخلوط چې د هغه له هوا سره کېدای سي چې د چاودیدونکو خاصیت درلودونکي وي، نو په همدې بنسټ خپل د ایسیتلین سره د کارول په وخت کې باید ډیر احتیاط وسي، ځکه د ایسیتلین د سوځېدو څخه کېدای سي چې په ډیره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1200 کالری ژول پر مول ده کېدای سي چې څه سي تولید سي. نو په همدې اساس بل د ایسیتلین چې د موږ تاسو مخکې ویل چې د القانونو لومړی مرکب ده، په ډیره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځیږي او 300 درجه سانتي ګراد تودوخه چې کوي تولیدوي. نو کولای سي چې ایسیتلین د فلزاتو په پرې کولو کې، د ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده وسي، او په همدې ترتیب سره کېدای سي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال د یو ایسیتلین احتراق ته ځیر سو، د دې په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي، اوبه، کاربن ډای اکساید او یو اندازه چې ورڅخه خلاص ته راځي، انرژي ورڅخه خلاص ته راځي، او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي، په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو ایسیتلین موږ ته په لاس راکړي، داسې په دوام پړاو کې موږ او تاسو ته په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان پلاس را کړی اوړو. کارو تکونکو اوس مور او تاسو دلوس په دې برخه کې ارزونې ته راغلو چې پرځونې کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي، تاسو به دې ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو تکونکو، اوس مور او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې، تر بیا راتلونکي لوست پوری شي، چاره ولرئ.